روسیا وباسي. د برلین د کانفرنس د اوکراین د ملاتړ لپاره د دوه وزرو سیاستوالو، سوداګرو او نورو مخکښو استازو په ګډون جوړ شوی. ورته کانفرنس تیر کال په لندن کې هم د اوکراین د ملاتړ لپاره جوړ شوی و. زیلینسکي داسې وخت له خپلو متحدینو د روسیې په وړاندې د درېدو لپاره لا زیاته مرسته غوښتې چې د امریکا متحدو ایالتونو سږ کال د څه باندې شپېتو میلیاردو ډالرو مرسته ورسره وکړه. همداراز د تازه راپورونو له مخې متحدو ایالتونو د اوکراین د پوځ ازوو لانجمنې قطعې ته د امریکایي وسلو او روزنو د انتقال پر سر بندیزونه لرې کړل. په دې سره به د اوکراین دې قطعې ته چې د جګړې لومړیو کرښو کې دي د جنګ لا زیات قوت ورکړل شي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبری هم هر کلی مکو. د شاهزاده احمد شاه د هنري هڅو پاړه
د یو دیوال په پښتو فارسی پاته دي چې اندیشه په نوم باندې دي.
په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د یو ادبي بهیر له فعالیتونو هم خبرو.
نوی نوی ځوانان راځي، نوی نوی شاعران مشتملي پکېږي. د دغه بهیر د ادرسه څخه
پوهاند آسمون د کلتوري ژبپوهنې په اړه وایي:
ژبه خپل یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی. له دغه اړخه باید ژبې ته وکتل شي.
د یو کتاب پاڼې اړوو چې پکې راغلي:
څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کړو څو په هغه ورځ چې موږ مرو په موږ پسې به څوک څوک ژاړي.
د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د خپرونې په وروستیو کې په کابل کې د نورستان د لاسي صنایعو په اړه هم اوریدلی شي.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار یا میاشتنی دلیوري لري.
شاهزاده شاعر ومر. شاهزاده احمد شاه ظاهر د افغانستان پخوانی ولیعهد د جون په څلورمه د امریکا د متحد ایالتونو په ویرجینیا کې د 90 کلونو په عمر د ورپیش ناروغۍ له امله وفات شو. احمد شاه ظاهر تر 1923 کال مخکې چې سردار محمد داود خان کودتا وکړه د افغانستان ولیعهد و او یو موده د سری میاشتې رئیس و. شاهزاده احمد شاه په خپل ژوند کې په ښکاره دا خبره نه کوله چې شعرونه لیکي. خود کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو استاد محمود مرهون چې د جون په ومه د شاهزاده د خاورې ته سپارلو په مراسمو کې د متحد ایالتونو په الکساندریا کې برخه واخیسته، ازادي راډیو ته وویل چې د شاهزاده شاعري ته د هغه خدای بخښلي د جنازې په مراسمو کې هم اشاره وشوه.
د شاهزاده احمد شاه د هغه وختونو چې دی په کابل کې ولیعهد و او د لحظات ځای په غونډو ته تللی، ما د خپل استاد سر محقق سلمي او اتمال په روایت باندې چې د ویل چې پښتو اشعار او فارسي اشعار یې لیکل په هغه وخت کې د په اشعارو کې صحیح تخلص کاوه او اشعار یې په ډېر بېلابېلو مجلو ورځپاڼو کې خپاره شوي دي او تر ډېر ځایه پورې دا د پلار څخه د خاصیت اخیستی و، ځکه خپل اعلیحضرت هم له موسیقي او هم له شعر و شاعري سره علاقه مندي درلود. له خپل خصوصي کتابتون چې د افغانستان ملي آرشیف د در په آثار باندې ډاک دي، چې د پلاس نه د غور باندې کل دی بیا تاسو نه نو دا کورنی په عمومي توګه د ادبیاتو سره د دربارونو د علاقمندۍ په اساس شاهزاده احمد شاه هم پښتو فارسي ادبیاتو دواړو کې علاقمند وو. شعرونه یې ویلي دي، شعرونه یې لیکلي دي او شعرونه یې ترجمه کړي دي. د مولانا ځینې برخې ترجمه کړي دي، د حافظ وو د سعدي شعرونه یې ویلي دي او د استاد خلیل الله خلیلي سره، چون استاد خلیل الله خلیلي په دربار کې ډېر پاته شوی وو، هغه سره د نږدې پاته شوی وو. کورنۍ هغه ژوند لیک چې موږ ته په جنازه کې راوسپاري په هغه کې دی لیکلي چې د یو دیوان په پښتو او فارسي پاته دي چې اندیشه په نوم باندې دي او دی په شعرونو کې صحیح تخرص کوي. او بل خبره دا ده چې د لامه کوچنیوالي سره د نقاشي او رسامي سره ډېر فوق العاده تقدر لري. یو تابلو چې ماته د مولوي سالم احمد کندهاري د زوی حاجی سید احمد کنداری لخوا عکس راکول سوی دی، د ته تحفه سوی ده چې هم یې نقاشی ده، د هم میناتوری ده او هم شعر ده خپل دی.
مرحوم صاحب د جنازې په وخت کې چې تاسو کورنۍ دغه معلومات درکړل د شهزاده احمد شاه کورنۍ چې د شعرونه لیکلي یو دیوان شعرونه یې لیکلي دي. څښمنه یې ونه کړله چې دا شعرونه به چاپوي یا څه به پې کوي.
د کورنۍ دغه دا و چې د ده په ژوند خپله علاقه مندي نه وه، ځکه د دې ژوند په اخرو کې په سلوک او تصوف کې ډېر ژور تللی و او بیخي ترکې دنیا و او یو ډول په هغه صوفیانه دغه کې و واجد کې و، ډېر علاقه مند نه و د دنیا د مسایلو سره. نو کورنۍ یې دا ویل چې د دا ویلي چې پر وخت باندې دا شعرونه چاپ سي، دا یو بسته ټولګه د اندیشه په نامه باندې ده. او د شاه کورنۍ د ژوند دغه داسې نه دی چې زه فکر نه کوم وکولای سي چې دغه ته خپله ورسېږي. زما ګمان دا دی چې بل هر څوک چې په دغه برخه کې علاقه مند وي، امکان لري چې دوی سره په دغه برخه کې همکاري وکړي او دا شی د چاپ ورسي. زما خپله هیله دا ده او زما کوشش هم دا دی، او وخت چې لا دی ژوندی و لکه ما چې ځان وکې راغلی، زما دا هڅه وه چې زه دی پیدا کړم. ولې د یو ډول ګوښه نشي نصیبي دي، یو سیاسي وضعیت ته چې حالت را دغه سعودي چې دی صحنې ستنې دي، او بل د خپله نه علاقه مند. نو کوشش مې دا دی چې د یو لارې نه د یو لارې دغه دیوان چې د اندیشه په نوم دی دا خیر سره ترتیب تنظیم او چاپ سي.
کوم شعرونه ستاسو په فیسبوک خبره کړی وو د شهزاده احمد شاه شعرونه، تاسو له کومه کړی وو؟
ما د دوه رباعیات چې د په ژوندلیک کې اچول سوي وو او په هدیره کې دغه ژوندلیک وویل شو. دوه څلوریزه مې د هغه څخه راخستې شپه وکولاده فارسي څلوریزه دي، او کوم شعر چې هغه پښتو دي هغه ما مخکې هم یادونه وکړه. هغه د خپل لاس هم میناتورې کړی دي، نقاش کړی دي، مې خپل شعر دي. او د مولوی صالح محمد کندهاري چې د ټول افغان موسسې دی هغه زوی حاجي سید احمد ته توه پکړی او ډالۍ کړی دي. دا هغه ډېر شمول ګرځي. او ما د مولوی صالح محمد کندهاري د کورنۍ څخه چې دلته د غستان لور مریم صالحي او نور دوستان شته دا هغه څخه ما دا
ظاهر شاه په برخه کې خدا ویل کېدل چې هغه میناتوري هم کول، او حتی د ده د خوب په کوټې کې هم ځینې انځورونه ما په خپله په سترګو لیدلي وو. بیا چا راته ویل چې دا په خپله اعلی حضرت دا رسم کړی دی، لیکن د شهزاده احمد شاه په برخه کې دا خبره ما نه واورېدله. آیا د ده نور میناتوري او یا د انځورونو آثار شته؟
یو خو همدغه تابلو ده چې ما ته خپله په لاس راغلې او ما په فیسبوک خبره کړې ده، شاوخوا هغه میناتوري ده. او بل د تنورې میناتوریانې هم شته چې کورنۍ یې وویل چې هغه نقاشانې رسامۍ ټولې پرتې دي.
مرحوم صاحب، د شهزاده احمد شاه پښتو شعرونو که څوک وګوري، دا کوم شعر چې تاسو هم په فیسبوک خپور کړی دی او نه ما هم دا خبره اورېدلې وله، استاد هیوادمل نسي د شعرونه په پښتو لیکلي دي، لیکن کله چې دوی خبرې کولې بیا په پښتو خبرې نه شوی کولای. نو عجیبه نه ده چې
د ژوند محیط معمولاً په دربار کې اوسېدله. د خپله شهزاده په پنځو ژبو روانې خبرې کولای، سوای په جرمني، فرانسوي، پښتو، فارسي او یو بل ژبه چې زما څخه د فکر نه وشه ذهن کې نه.
یعنې په پښتو د روان شهیدو
دای روان ژغې دی. دلته چې کوم ملګری دی هغه ټول پښتانه دي، هغه ټول وایي چې موږ سره روان پښتو خبرې کولای.
د شغلی مرحوم څخه مننه. د شهزاده احمد شاه د کلام نمونه زړه مشین دی، ستا په غم کې په بل ځای می سیل نه کیږي. ځان لرم په جوش کې ستا، زړه لرم په نوش کې ستا، لرغونی آستان می ته افغان ستان می ته. وړاندې په خبرونه کې نور شعرونه هم لرو، او لوی خبرتیا وروسته په کندهار کې د یو ادبي بهیر د هڅو په اړه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
الهام ادبی بهیر په کندهار کې فعال دی. د دې بهیر څلورم کال دی چې شاعران، لیکوالان او د ادب یو شمېر مینوالي په غونډو کې برخه اخلي. د دې بهیر له مشر حیات الله همت څخه به واورو چې نن سبا یې غونډې څرنګه دي.
ډېرې په ښه شکل سره روانې دي. زموږ غونډې هفتهوار غونډې دي، نو هر هفته باندې په کندهار کې ګڼ شمېر ځوانان زموږ بهیر ته راټولېږي او هفتهوار غونډې کوي.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره وي او کنه د نقد برخه هم لري؟
بالکل، په دې غونډه کې د مشاعرې تر څنګ نقد دی او شعرستان دی چې ورته مطالعه کوي. ځینې نورې برخې هم تشویقانه ځینې غونډې جوړوو د خلکو ستاینې غونډې چې د شاعرانو دپاره، حتی د شعر و اخوا ته هم که یو چا په دې ټولنه کې شاهکار پاته سوی وي د هغوی دپاره هم ستاینې غونډې لرو.
د نقد خبره مو وکړه، یعنې مثلا د بهیر یو برخوال خپل شعر نقد ته وړاندې کوي، بیا په یغ باندې ملګری خبرې کوي او کنه په څه ډول وي؟
دلته کندهار کې ملګری د وخت کمی سره ډېر مخ دي، ځکه بهر ته چې د خلک کاروباري خلک دي وخت ډېر کم لري. بیا موږ یو ګروپ لرو د الهام ادبي بهر فلاوه باندې، چې دغه ګروپ ته د شعر راوړو او ټول ملګري یوازې د کندهار د نظم سره د پولې ها غاړي او دا غاړي ملګري نور هم راسرسته او پر دغه شعر باندې کره کتنه کوو. وروسته یو د راپور په شکل په بهر پر سټیج باندې خپرېږي چې څو هغه اورېدونکي یې هم واوري او ګټه ځنې واخلي.
د کومې غونډې ته سمو اشاره وکړه، یعنی آنلاین د واتساپ له لارې کومه غونډه لري؟ دوستان لیکل هم کوي،
ټیکې په ټیکې باندې او بیا په رسنۍ خبرو په بهر کې وایو.
هغه کوم شعر چې نقد وړاندې شوی ده، دغه شاعر نظر هم اخلي؟
اتمن دغه نظر هغه په ګروپ کې راسره دي، ټیکې په ټیکې باندې د خلکو نظرونه ټولې او کوم چې سره بیا په فایا کې دته موږ مکمل وخت ورکوو چې خپل سپیناوی وکړو د خلکو نظرونه
شعر برخه دی کسی په برخه کې هم نقد لري؟
متاسفانه دونه حتی مونږ نه کړل ته ډیر زور پر غزل او پر شعر باندې دي. ستا موږ په بهر کې ځوانان هڅولې دي چې د شعر تر څنګ نثر ته هم کار وکړي او ان شاء الله اندازه سوي دي. خو دلته موږ سره په دا بحث کې استادان کم دي، لا شوم کې کم دي، ډېر کار مونږ دی ورته کوي.
خو چې خلک وګوري سي دي کیسې نقد مخ کړی، نن سبا خو آنلاین هم ډېر شان خبره سوي دي، کله چې لږه استفاده وکي، یعنی تاسو خپل دې ته فکر نه کړی شي د کیسې او د نور نثر نقد هم ضرور دی؟
ډېر ضرور دی. زموږ په څلور کلنه کاري کار کې تر اوسه ډېر کار شي ته سوي دي او دا پلان موږ لرو او تر اندازه مو عملي کړی هم دي چې نثر په بیرون ځوانان کار وکړي او نه داوی د پاره جوړ شي. ځینې لوی لوی استادانو سره په تماس کې شوی یو، زموږ سره په دغه برخه کې کومک وکړي، نو ان شاء الله تعالی لاره ورته لرو.
همت صاحب، که تاسو خپل نظر واخلم، ځوانان څنګه له ادبي غونډو سره په کندهار کې علاقه لري؟ یعنی شمیر په زیاتې دوره او کنه محدود شمیر کسان دي چې هر اونۍ سره یو ځای کیږي؟
کوم چې اونۍ په اونۍ مشفر کوو، اونۍ په اونۍ پر کوو، نوی نوی ځوانان راځي، نوی نوی شاعران مشتمل پکېږي دغه بهر د ادرس څخه کېدای دي په ډیرو دوه دي په کومه دوره دي.
له شاغل همت څخه مننه. وړاندې په خبرونه کې د کلتوري ژبپوهنې په اړه اورېدلی شئ چې کلتوري ژبپوهنه څه ته وایي. خو لا به هم د شعر او شاعرۍ په دنیاګۍ کې ایسار شو. فهیمه دانش هغه لیکواله ده چې د درویش دوراني شاعري خوښوي. دوی د استاد شاعر درویش دوراني یوه ټولګه لوستې، خپل نظر را سره شریکوي.
پکانه کې هنداره ډېر ښکلي غزلونه لري، ښکلی کتاب ده. واقعیا هم درویش دوراني داسې ښکلې شاعري کړې ده چې زه یې ډېره مینهواله یم د شعرونو، او تل یې ځان سره لولم. تقریبا دا کتاب چې ده هغه د دې غزل تر څنګ نظم هم پکې شته، رباعي هم پکې شته، خو په آخره کې ډېر ښه موضوعګانې ته اشاره کړې ده، ځکه دلته د پښتو پنځه ډوله یاګانو یادونه یې کړې ده. ویلي دي چې دا یاګانې کوم مایا باید څه ډول وکارول شي، کوم مایا په کوم ځای کې باید وکارول شي، د دې موضوع په باره کې ډېر ښه بحث کړی دی. او د پای خبرې هم داسې ویلي دي، لبنانی سر کې د سر خبرې یا سری ځای هم ور کړی ده، بیا لغنې ورسره ډېر ښه فهرست ور کړی ده. او د دې ترڅنګ دا کتاب تقریبا 200 ورقه لري، 200 ورقه کې نظم هم شته، رباعي هم شته، غزل هم شته. چې زه به یو غزل درته وایم چې دا ډېر ښکلی غزل دی. زه د خپل زړه پر ځمکه باندې په مزل روان یم. زه د خپل زړه پر ځمکه باندې په مزل روان یم، پر زخم باندې لګوم هر یو پل روان یم. د جانان سترګو په ورو ورو کاوه اثر را باندې، د جانان سترګو په ورو ورو کاوه اثر را باندې. زه پوهیدم چې وه خواته اجل روان یم، چې و مناست نو له خپلو سره ګډ و مناست، چې و مناست نو له خپلو سره ګډ و مناست، چې یم روان نو له خپلو سره مال روان یم. او نه مخامخ شوم د یار د سپین بارخو لمرته، نه مخامخ شوم د یار د سپین بارخو لمرته، نه په سایه کې د خوار واره اور بل روان یم. او درویشه دلته اوس هر څه پردي پردي ښکاریږي، درویشه دلته اوس هر څه پردي پردي ښکاریږي. او خپل کور ته هم په ویره ویره لکه غال روان یم.
لاغلی دانش سخمنن بیا هم شعر لرو دا اجل احمدزی شعر دروی پشخ.
دا می د خپل زړه په تیر وطن خورې کړی دی، پخو ته می د هر کلی لمن خورې کړی دی، تا په خپل کړو وادو خاورې اړولې دی، تا په خپل کړو وادو خاورې اړولې دی، ما خپل زخمونو باندې غنی خورې کړی دی، بیا بزنګېدلې پلار زید کلی وړ کی ټول، بیا بزنګېدلې پلار زید کلی وړ کی ټول، بیا د په مخ زلف قبر جنې خورې کړی دی، نخکاری گسرک د محبت د چا پزړونو کې، نخکاری گسرک د محبت د چا پزړونو کې، هسې په ډبرو یې سرمنې خورې کړی دی، بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي، بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي، څانګې چې زما د ارمان ونې خورې کړي دي، ناخلی یو ګام اجل څوک زموږ د زړه په لار، ناخلی یو ګام اجل څوک زموږ د زړه په لار، ته وا چرته مونږ پاکستانې خورې کړي دي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د کابل پانتون د شبو او ادبیاتو د پانځلي د استاد لال پاچا آزمون د نوې څېړنې کلتوري شپوهنه چې لا د کتاب په شکل نه ده خپره شوې ځینې برخې په ویب پاڼو کې خپرې شوې دي. په ټولنه کې ژبه او کلتور سره نشي بېلېدای، نو له ښاغلي آزمون څخه به واورو چې مطلب یې له کلتوري ژبپوهنې څخه څه دی.
دغه کوم مطلب چې ته وویل همدا واضح دی. ژبه یوازې د پوهولو، راپوهولو یا افهام و تفهیم وسیله نه ده. ژبه یو خپل یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی، او له دغه اړخه باید ژبې ته وکتل شي. په ژبه کې ځینې مفاهیم دي، سمبولونه دي، استعارې دي چې هغه د یو قام، د یو ولس، د یو ملت په کلچر او کلتور پورې اړه لري. هغه په دې برخه کې رانغاړل کېږي، وسپړل کېږي او شنل کېږي. زما موخه له دې څېړنې همدا ده چې په پښتو کې هم داسې کلمات، الفاظ شته چې د کلچر اغېز پرې دی، او ځینې داسې دي چې په کلچر باندې د ژبې اغېز دی. یعنی موږ دغه اغېز د دواړو چې دا لکه نوک او ری سره بېلېږي نه، دا څنګه را بېلولی شو، او ژبه د یو کلتوري ارزښت او لید له مخې
ازمون صاحب تاسو مهم ټکی ته اشاره وکړه، خو کلتوري تغیرات پر ژبه او ژبه د کلتور په بدلېدو تاثیر کوي، لیکن فکر نه کوي چې کلتوري ژبپوهنه په خپله د تغیر په حال کې ده او حتی د زیات تغیر او ګړندي تغیر.
نو دا خو ټول علوم او فنون دا هر څه د تغیر په حال کې.
وبخښه، ما مطلب دا خصوصا هم ده، خصوصا د ژبې په برخه کې همدا بس ډېر د بدلون په حال کې نه ده.
بالکل دی، دغه کلتور چې بدلیږي ژبه مور سره همدغسې تغیر کوي. یعنی د ژبې تغیر، د کلتور په تغیر، دا یو له بله سره نښتی دي.
نو کدا سیده په بل ډول کدی سوال تراشم، نن سبا د انټرنیټ زمانه ده او اے آی ټیکنالوژي په خپرېدو ده، د نورو کلتورونو اغیزې کلتوري ژبپوهنه ډیره نه متاثره کوي؟
دا برخې دي، دا ډولونه دي، ولې نه متاثره کوي؟ ګوره، لکه څنګه چې په پوهنو او فنونو کې دغسې اغیز رامنځته کیږي، دغسې په کلتوري ژبپوهنه کې هم دا ښکاري. او دا چې کله تګ راتګ زیاتیږي، مهاجرتونه زیاتیږي، د ده اغیز په ژبه باندې، د اغیز په کلتور باندې، دا خو واضحه خبره ده. یعنی دا موږ مقید کولی نه شو چې دا تر دغه بریده پورې دي او اخواته بیا نور څه پکې نشته. نه، دغه تغییرات که هغه موسمي دي، که هغه سیاسي دي، که هغه اقتصادي دي، که هر تغییر رامنځته کیږي، او دغه مهاجرتونه رامنځته کیږي، دا راشه درشه، سوداګري، اقتصاد، دا شینه رامنځته کیږي، دا هم په کلتور باندې اغیز کوي، هم په ژبه باندې اغیز کوي. مثال تاسو اوس وګورئ چې کله په افغانستان کې دغه لوی لوی ناورینونه راغلي دي او بیا مهاجرتونه پکې رامنځته شوي دي، څومره کلتوري بدلون او څومره په ژبه باندې تاثیر غورځېدلی دی، دا خو واضح دی.
تاسو په خپله څېړنه کې همدې برخې ته پام کړی دی؟ ځکه چې د مهاجرتونه د افغانانو ډېر زیات شوي دي او ډېر پراخ دي.
شیبه صاحب، دا خو یو لوی اوږد بحث دی، او دا خو دا داسې راټولېده ډېر نه شي. ما یوازې اوس د یو د بحث په توګه دا موضوع اچولې ده، ځکه چې زموږ شي پوهان خو چې دي هغه خو یوازې یوازې ژبه د صرف و نحو تر حدودو پورې محدوده بولي، او هغه فکر کوي چې همدغه ژبه ده، نور خواته څه نشته. زه وایم چې دا کلتوري ژبپوهنه اوس پر پښتو کې، زه فکر کوم دا ډېره یو نوی بحث دی. یو نوی بحث پیل شو، دغه بحث به همداسې نورو راتلونکو څېړنو ته او په ژبه باندې اغېز، دا شیان به ټول په خپله لمن کې رانغاړي. تر اوسه پورې ما څو برخې څېړلي دي چې د ژبې اړیکې له نورو علومو سره، فنونو سره، کلتور اړیکې له نورو علومو پوهنو سره، بیا یو بل سره اغېز، دا مې رابرسېره کړي دي. او ورسره څنګ کې دغه کومه برخه چې ته وایي، مثلا په ګړنو کې زمونږ نوی ګړنې چې رامنځته شوي دي، دا هم د کلتوري دغه له مخې رامنځته شوي، بدلونونه له مخې رامنځته شوي. کله چې زه کلتوري بدلونونه وایم، دا بدلونونه یوازې سیمه ییز نه دي، دا د نورو کلتوري اغېز هم دی، نو دا ټول شیان پکې شته.
فکر نه کوي خصوصا د مهاجرتونو مسله په تېره بیا ګاونډیو هیوادونو ته، ایران او پاکستان ته د افغانانو سفرونه او هلته میشتېدل یو ډېر مهم اړخ ممکن ستاسو د دې څېړنې تشکیل کې، دې برخې ته تاسو ځانګړې پاملرنه کوئ په دې څېړنه کې؟
په دې څېړنه کې ورته ځانګړې پاملرنه مې اوسه کړې ده. خدا ما مخکې هم درته وویل چې دا داسې یو اوږد بحث هم ضرورت لري او لا څېړنې ته ضرورت لري. که زه اوس ووایم چې دا ما بشپړه کړې، نو بشپړه نه ده، دا لا هم په دې برخه کې څېړنو ته اړتیا لري، او هغه کسان سره بیا ناسته غواړي. دا یوازې کتابتونی څېړنه نه ده، دا ساحوي څېړنه هم ده. زه خلکو ته هم ناست یم، د خلکو خبرې مې اوریدلې دي، له هغو نه ما دا کلتوري اغیز او دا شینه راخیستې دي، خو دا نشم ویلی چې دا به بشپړ وي، ځکه چې دا لا اړتیا لري چې رابرسېره شي او وشنل شي.
اوسمن صاحب، په دې کې شک نشته چې دغه مسله، خصوصا د مهاجرتونو مسله، ډېره پراخه ده او تاثیرات هم ډېر وسیع دي چې په کتاب نه په کتابونو کې هم شاید ځای نشي. لیکن یو بل اړخ په کلتوري ژبپوهنه کې د نوې ټکنالوژي اغیزو ته مو په دې څېړنه کې توجه کړې ده؟
بالکل. او دا کوم دغه چې زمونږ په کلتوري برخه ګرځېدلې ده او په ژبه باندې اغیز پرېوته دی، دا برخه ما یو څه راخیستې ده او بس په توګه مې وړاندې کړی، د خپل نظر مې پکې وړاندې کړی دی. خو تر څنګ بیا ما بیا هم درته وایم چې دا موضوع هم نوې ده، ځکه د تخنیک اغیز چې دی، دا راته په ادب باندې، په ژبه باندې، خو بیخي څرګند دی. اوس موږ ګورو په ادب کې ځینې کلمات دي، مفاهیم دي چې مستقیما له ژبې سره تړلي دي. دا د تخنیک په رامنځته کېدو سره ژبه نور هم پراخه شوې ده، فرهنګ غځېدلی دی. نو دا هغه څه دي چې دا زموږ ایجاد ځینې نه دي، دا خو اکثره موږ پوهیږو چې د تخنیکي برخه کې خو موږ داسې کومه لاسته راوړنه نه لرو، خو د نورو کلتوري اغیزې چې دي، هغه زموږ په کلتور باندې، زموږ په ژبه باندې راښيي.
دا خو سمه ده چې د افغانانو تاثیر په ټکنالوژي نشته، لیکن دا ټکنالوژي چې استعمالی دا پخپل پخپل ذات کې تاثیر کوي په کلتور باندې او په ژبه باندې، همداسې نه ده؟
همداسې ده. دا هغه څه دي چې ته ستا ولس او ستا خلک قبلې ځینې چې دي، هغه یعنی دا د لوستي قشر پورې ډېر زیات اړه لري. نو دا لوستي قشر چې ده، دا خو کزه اوس یم چې د 20% کماله پټولنه کې نو د ذات پر مختګونو به کې نه رامنځته شوی. او بیا د پلوست قشر کې دغه مساله چې دا یوازې د ادب کې د دې برخه مو ډیره زیاته ګورو، البته د ژبې په برخه کې مو ګورو چې زموږ ساينسي مضمون هم لیکل کېږي هغه هم یو ډول داسې ډډه غونې دې مسلو نه کوي کنه، نو دا نورې اجتماعي برخې خو لا پرېږده. نو لیکلو په برخه کې او د وینا په برخه کې لکه څنګه چې دنیا هغسې په چټکۍ روانه ده، موږ ډېر وروسته پاتې یو کنه. یعنی موږ اوس هم په لیکنو کې او په دې شانو کې احتیاط کوو. دا کوم شاعر لیکوال چې استعمال دغه مفهومی استعاره یا مفهومی سمبولونه چې تړاو له عقل سره ده، عقلی دي، دا خو ما کلتوري اغیز ده. خو دا ډیر کم خلک په خپل لیکنو کې کاری او یا په ژبه کې کارول کیږي، خو بیا هم ورته توجه شوی او په دې برخه کې اوس کار میکړه.
آزمون صاحب، یو عمومي پوښتنه وکم په دې کلتوري ژبپوهنه کې تاسو یو دوه درې داسې شان بیل کړي دي او کنه ورو ورو مخته ځي او بیا چې کومه موضوع مو ذهن ته راغله بیا په هغه برخه کې تاسو غواړئ چې څېړنه وکړي او څه ولیکئ؟
او شیبر صاحب، دغه موضوع ما داسې شروع کړې ده چې ذهن ته مې یو څه راغلي لیکلي مې دي، خو که دا داسې یو منظم تحقیق ته ووایي دا به لږ ګرانه وي چې زه درته اوس دا خبره وکړم. خو د کلتور اړوند او د ژبې اغیز چې ما په کوم څه کې لیدلی دی، کله مثلا یو مثلا د سیمولوژۍ برخه ده چې دا مثلا د کلتوري ژبپوهنې سره تړاو لري که نه لري، په دې کې مې مثلا مثالونه لیدلي دي، پیدا کړي مې دي، بیا مې وړاندې کړي دي. ما اکثره د خلکو ژبې ته کتلي دي او کلتور ته کتلي، داسې مې نه دي کړي چې مثلا د کوم ځای کې پېښ شوی ما یا مې کوم دري فارسي متن لیدلی یا مې کوم انګریزي متن لیدلی هغه مې ژباړلی او بیا مې ورته خپل مثالونه جوړ کړي دي. چې متاسفانه زموږ په دغه څېړنو کې دغه برخه لږه غني ده، او ځکه خو مخکې نه ځي کنه، یعنی موږ مثالونه ورته نه لرو خو تعریفونه تیوریم له بل ځینې راخیستي. دا کار ولا ما ډیر نه کړ، ما کوشش کړی دی چې دا خپله ژبه کې د خلکو ژبه واورم، دا خپله ژبه ولولم، دا اثرات ولولم. هغه نه وروسته بیا مې پام شوی دی چې دا خو د ژبپوهنې دغه څانګې پورې مربوط دی، نو دغه تړاو دغه څانګې سره، تړاو دغه فن سره، تړاو دغه هنر سره، د پوهنې سره، دا ټول په د کلتوري چاپېریال کې مطالعه شوي دي.
آسمون صاحب مننه. وړاندې په خبرونه کې پښتو ژبې ته د ژباړې په اړه اورېدلی شي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
د ورستیو کلونو کې یو شمیر ځوانو لیکوالو پښتو ته له نورو ژبو څخه د کتابونو ژباړلو ته مخه کړې چې پر ادبي موضوعاتو سربیره تاریخي، ساینسي، علمي، مسلکي او ټولنیزو علومو کتابونه یې ژباړلي او خپرندویو ټولنو خپره کړې دي. دا چې کره کتونکي پښتو ته ژباړل شوي آثار څه ډول ارزوي په دې اړه راپور لرو.
سره له دې چې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې په بېلابېلو زماني مقطعو کې له نړیوالو شاهکارونو څخه پښتو ادب ته ادبي، علمي او مسلکي اثار راژباړل کېدل، خو په دې وروستیو لسو کلونو کې یو شمېر ځوانو ژباړونکو د بېلابېلو علومو سره تعلق لرونکي آثار ژباړلي او خپرندویو ټولنو خپاره کړي دي. خو دا چې یو ژباړونکی له نورو ژبو څخه پښتو ته په ژباړه کې څه ډول وړتیا ولري او کومې نقطې په پام کې ونیسي، دا پښتانه لیکوال او کره کتونکی استاد اسدالله غزنفر دا رنګه ځوابوي.
شش باندې یوازې د کتاب او دغه د مالک د نوم تر اثر لاندې نه راځي، بلکې د خپل لوستونکو ذوق، د معلوماتو سویه او د خپل ټولنې اړتیا خامخا په نظر کې نیسي. هر مسؤلانه ژباړه په حقیقت کې یوه کامیاب لیکوالي ده، یعنی لکه لیکوال چې د شا سر د لیکلو لپاره د ابتکار او د دقت او د احساس لمن ټینګه نیسي، دغسې بریالی ژباړن هم د یوه اثر بیا زیږېدو کې برخه اخلي. مثلا د یوه تاریخي اثر په ژباړه کې ممکن له پخوانو لغتونو استفاده تر یوه حده پورې البته خوند پیدا کړي، یا د یوه شاعرانه اثر په ژباړه کې ممکن خاصو آهنگونو ته ضرورت لا ډیر وی. یو شش بڑن خامخه اول یو اثر لولی او چې په هغه اثر پوسو او خوشی سو بیا یې ژباړه پیلوي.
ځوان ژباړونکی میر احمد یاد چې د تیرو لسو کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړې او تر دا مهاله یې له اردو، فارسي او انګریزي ژبو څخه تر اتیا عنوانو پورې بیلابیل تاریخي، ادبي، ټولنیز او مسلکی کتابونه پښتو ته راژباړلي وایي.
لومړنۍ ژباړه مې د تاریخ په برخه کې پیل مې د ډاکټر مبارک علي نه وکړه. خلکو ډېر زیات خوښ کړل او خپل مې دا احساس کړل چې موږ په ټولنه کې دغه ډول کتابونو ته ډېر زیات ضرورت لرو، ځکه ډاکټر مبارک علي لیدلوری د تاریخ په اړه بیخي جلا و. بیا ځینې د نصاب کتابونه وو، د پوهنتوني کتابونه وو، هغه مې ترجمه کړل. د مدیریت د برخې وو او د اقتصاد د برخې وو، د ځان جوړونې او راپوهنې برخې کتابونه وو. هغې برخې کې مې لږ کار وکړ. اکثره کتابونه چې ما ژباړلي دي هغه د نړۍ په کچه شهرت لري، یعنی داسې کتابونه هم پکې شته دی چې 1500 ځلو نه ډېر چاپ شوي دي، داسې کتابونه هم پکې شته دی چې په نړۍ کې د 500 نه ډېرو ژبو ته ترجمه شوي او میلیونونه جلد خلکو اغستی او لوستی دي.
لیکوال او کرکتونکي محب الله زغم چې د داخله ناروغیو متخصص دی، د ډاکټر مجیب احمد احمدی او ډاکټر زلال رنزورمل په ملتیا د کراچۍ پوهنتون د طب پوهنځي استاد ډاکټر انعام الله دانش کتاب د داخله ناروغیو تشخیص او درملنه په نوم پښتو ته راژباړلې دی. که څه هم یاد کتاب د افغانستان د طب پوهنځیو په نصاب کې شامل نه دی، خو د نصاب مطابق موضوعات پکې شامل دي. ډاکټر زغم وایي چې یاد کتاب یوې خپرندوی ټولنې په تیرو 15 کلونو کې 15 ځلې خپور کړی او په هر ځل خپرېدو یې دوی ته کافي اندازه اقزامه یا معاوضه ورکړل شوې ده. خدا چې یو ژباړن څه ډول کتابونه پښتو ته راوژباړي چې د ماج ذریعه یې جوړه شي، دا پښتنه ډاکټر محب الله زغم دارنګه ځوابوي.
یوه لاره دا ده چې هغه کتابونه چې د مختلفو پوهنځیو خصوصا د طب، ساینس، انجینیری، حقوق او سیاسي علومو او داسې نورو پوهنځیو محصلان ورته ضرورت لري، هغه کتابونه دې له خارجي ژبو انتخاب کړي او وژباړي، هغه به خرڅ شي. بله لاره دا ده چې هغو خپرندوی ټولنه سره چې کاروبار یې ښه دی هغوی سره دې مشوره وکړي چې کوم کتابونه دي چې په بازار کې ډېر خرڅېږي. هر کتاب چې ډېر بازار لري هغه دې انتخاب کړي وژباړي. البته په هر حالت کې له خپرندوی ټولنې سره باید یو قرارداد ولري.
په ننګرهار کې یو شمېر خپرندوی ټولنې فعالې دي چې بېلابېل علمي، مسلکی او د پوهنتوني نصاب درسي کتابونه خپروي. په دوی کې یوه هم مومن خپرندوی ټولنه ده چې په سلګونو عنوان ژباړل شوي کتابونه یې خپاره کړي دي. د دې ټولنې مسؤول نجیب مومند وایي چې دوی چې کوم اثر په ژباړونکي ژباړي تر یو حده اقزامه هم ورکوي.
ساينسي علومو کتابونه دي چې مونږ ډیره تشه پکې لرو، باید دا ډکه شتيب کتابونه دي، انجینري کتابونه دي. زمونږ د ټولنې په دې ټولو ژباړونکو ما دغه غږ دی چې دغه علمي اثر باید د پښتو ته وژباړل شي. اکثر له کتابونه مونږ ژباړلې دي، لیکوال تم حق او زحمه ورکړي ده.
لتیرو اوګدو کلونو راهیسې پښتو ته په سلګونو عنوانه بیلابیل کتابونه راژباړل شوي، خو له پښتو نه نورو ژبو ته د ګوتو په شمار کتابونه ژباړل شوي. کره کتونکي په دې باور دي چې که پښتو کې داسې اثر ولیکل شي چې نورو ژبو ته دې وژباړل شي، ژباړونکی باید په دواړو ژبو مسلط وي.
پښتو ژبې ته مو د ژباړې په اړه راپور اورېده. په ژباړل شویو کتابونو کې یو هم ته چې ومرې څوک په ژاړې نومېشي، دا کتاب کاناډایي لیکوال روبین شرما لیکلی دی. دی له اصله د هند دی، حقوق یې لوستي، په دې برخه کې کار کړی، خو ویلي چې دا کار یې نه دی خوښ او ترې راضي نه دی. همغه و چې په 25 کلنۍ کې لیکوالي ته مخه کړه او هغه راهب چې خپل فراري موټر یې وپلوره ولیکه، له دې سره مشهوره شو. د ده دا کتاب ته چې عمرې څوک په ژاړي میر احمد یاد پښتو ته ژباړلی او چاپ شوی دی. لیکوالې نظیفې ستانکزۍ په وروستیو کې دا کتاب لوستی، له دوی به واورو چې څه یې پکې موندلي.
دا کتاب د ژوند د درسونو د خاسته مطلب غوړه چاند دی او ډیر زنګړن لري و زنګړن ایدا د چي د نصر شبي ډیر زیاته ساده او روانه ده هیڅ پیچلي لغت پکې نه دی راغلي چې ويون کوي او وريدون کوي په هغه د کتاب په مطلب باندې پوي نشي او د دې تر څنګ ملک ما وویل ډیر خاسته مطلب په دې کتاب کې راغلي خو هغه څه چې ما ته ډیر زیات په زړه پورې وو یو هغه مطلب چې د ته چې ومرې څوک به ژاړي عنوان تر لاندې راغلی و دا چې موږ څنګه نړۍ ته خدمت وکړو خلکو ته خدمت وکړو او څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کړو څو په هغه ورځ چې موږ مرو په موږ پسې به څوک ژاړي او بله دا چې څرنګه په خپل ژوند کې بریالي او کامیاب اوسو څنګه په وړو شیانو باندې خپل ژوند ته موفقیت او کامیابي راولو او د خپل ژوند له هرې شیبې نه موږ خوند واخلو دا ډېر زیات زما لپاره په زړه پورې وو او زما په نظر باندې که چیرې داسې کتابونه پښتو ادبیاتو ته راوژباړل شي دا به د دې تر څنګ چې پښتو ته به یو ډېر زیات لوی خدمت وي دا به ځوانانو ته هم یو لوی خدمت وي ځکه د کتابونو داسې کتابونو په لوستلو باندې به ځوانان په ژوند کې سمې لارې پیدا کړي او دوی به د کامیابۍ په لارو باندې لاړ شي او زه له ښاغلي یاد څخه هم ډېره زیاته مننه کوم هغوی ډېر زیات داسې د ارواپوهنې کتابونه پښتو ته راژباړلي دي چې دا یې هم یو ډېر زیات غوره او ښایسته کتاب دی انشاءالله چې د دوی دغه لړۍ همداسې دوامداره اوسي او د لا بریالیتوب په هیله یې.
لاغلی ستانکزی څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه ورسیو دقیقو ته رسیدلیو. په دې برخه کې یو کلتوري مسله راخلو. یوې ډلې نورستانیو ځوانانو د خپلو کلتوري جامو او نورو شیانو د ورکېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د نورستان فیشن په نوم مرکز جوړ کړی دی. دوی وایي د نورستانیو وړینو جامو د خوراک چاک لوښو او نورو شیانو د جوړولو په چارو کې شپېتو تنو ته د کار او روزنې زمینه چمتو کړې ده. د دوی په وینا کار یې ښه روان دی او بهر میشته افغانان ترې د نورستانیانو په لاسونو جوړ شوي شیان غواړي او پیري. نور په دې راپور کې
د نورستان فیشن مسولینا او نور نورستانیان وایي په خواني وختونو کې مشرانو جامع د اخلي پخلي خوراک څخاک لوخي او نور شیان لشته وسایلو او امکاناتو په خپل لاسونو جوړول او له نورو زینو څخه یې راوړلو ته اړتیا نه درلوده. د یاد ولایت قومي مشر او د نورستان له کلتور او تاریخي واقعاتو آګه انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل د دوی مشرانو به له مالګې پرته نور ټول د اړتیا وړ شیان په خپل لاسونو چمتو کول.
وړی بیا اول اوبدلې اول بیا تار ته جوړو بیا بیا هغې خپل قصبګر دي د هغې نه بیا تیکه جوړوله هغې نه بیا هم د نر لباس جوړېده او هم د زنانه وو او همدارنګې د خپو دپاره بیا څارمنې نه د پوستکي د غرڅنې د غوایي د پوستکو نه بیا هغه جوړو هغې ته بیا زمونږ ژبه کې پاجوله ویله هغه به ډېر رنګین وو. دوه نیم کیلو غوړي به د یو جوړه پاجولې چې پخپو کېدل به د هغې قیمت وو.
د هغه په وینا چې پر لاسي صنایعو باندې ډیر وخت او زیات لګښت لګیږي او قیمت هم په برقی ماشینالاتو د جوړیدونکو شیانو په پرتله لوړ دی نو ځکه یې ډیری کسان د خستلو وس نه لري او بازار هم د هرې ورځې په تیریدو کمزوری کیږي. خو اوس په کابل کې یو شمیر ځوانانو د خپل ولایت کسبګرو په لاسونو جوړیدونکو وړینو لباسونو د خوراک څښاک لوښو او د کورونو زینتي شیانو ته د بازار موندنې لپاره د نورستان فیشن په نوم یو مرکز جوړ کړی دی. د دغه مرکز مشر محمد اسماعیل حنیف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو په برخه کې شپېتو تنو ته چې دیرش ښځې هم پکې دي د زده کړې او کار کولو زمینه برابره کړې ده.
موږ په دغه بخش کې تنکی ځوانان
او پیغلې روزو هغه ته ورزدکو او زمنګ دغه سنت کران چې دی په خو تقریبا اکثریت مشران دی هغه ډېر د کار جوګن دی توان لري او بل طرف ته دغه سنت کارونو ته کار زمينه برابر کوه تقریبا په دغه بخش کې موږ سره 15 نفر په کار باندې مصروف دي په هغه کې دیش زنانه او دیش نارینه دي
هغه راته ویل د نورستان فیشن څخه بهر میشت هیوادوال د وړینو لباسونو د خوراک څخ لوخو او د کورونو زینتي شیان غوښتنه کوي او دوی ورته لیږي چې دې کار سره لیوي خو خپل کلتور ژوندې ساتي او له بل پلبي لزګونو کسبګرو ته د نفقې ګټلو اسانتیا به چمتو کړي دي
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفته وار یا میاشتنه دلیوري لري
د پارونو اوسیدونکي مریم چې اوس مهال د وړیو پر وریشلو او ترې د تار پر جوړولو بوخته د وای که څه هم چې کار سخت دی خو په خپل کور کې ورته د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې ده پخوا به د نورستان او کونړ په څیر زیاتو ځایونو کې وړین خامتایی او نور ټکوران جوړېدل چې تر ډېره یې د خپل وطن د خلکو اړتیاوې پوره کولې خو اوس وخت یا هغو کسبګرو خپل کسبونه هېر کړي او یا یې د یو شمېر اقتصادي ستونزو په وجه پرېښي دي او بازار ترې هم په برقي ماشین آلاتو جوړېدونکو شیانو نیولې دي
له همدې راپور سره دا خبري مجله نن غاړم زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم شدی وي
ستی پریا شخان دینم اے مست خاروی ستی پریا شخان دینم اے مست خاروی زوان دے اوی زان دینم آوائی پشن دسروی ستی پریا شخان دینم اے مست خاروی ستی پریا شخان دینم اے مست خاروی اور بلدے دستا دمنے اور سن میرا باندے بلدے دستا دمنے اور سن میرا باندے بلدے پر ہر میں تزل سر شکنا وے پکٹا روئے ستی پریا شخان دنمے مست خاروئے ستی پریا شخان دنمے مست خاروئے غم دے ماول دل اس کر کے تیار گزارے بم دے ماول دل اس کر کے تیار گزارے بم دے سب بن جڑی گم اس کا پتروئے ستی پریا شخان دن مست خاروئے ستی پریا شخان دن مست خاروئے بلاس میں نسکنا مرض میں نور دے اشکوال سند اشنا گرن پیغور ده د اشکوال سند اشنا گرن پیغور ده لے گلے میرے برد ارتا وینن پزاروئے ستی پر عاشقان بنم مست خاروئے ستی پر عاشقان بنم مست خاروئے پبیر سرا نوڑلوئے ماست خبر دے گلے میں سہر دکنا شما زگر دے گلے میں سہر دکنا شما زگر اسے دغا ملاز پسر شموائی پدی مصروئے ستی پریا شقان بھی نمائے مست خاروئے.